په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره مو په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنۍ راپورونو تبصرې لرو، خو ډومبه د فرخند اسد نه د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان مشران وای پولیټیکل انتظامی ورته ویلي چې د میرلی بازار باید دوی په خوخه جوړوي. افغان چارواکي وای د اورزګان چوریو لسوالي د سکوت لګواخ سره مخته، او د امریکا دفاع وزیر اشکاټر د موصل خار د بیرته نیولو د عملیاتو جاج اخیستلو لپاره بغداد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران وای پاکستان پاوز باور ورکړی دی چې د میرلی بازار باید دوی په خوخه جوړوي. دا خبره د موسکی قبیلې مشرانو د جمعې په ورځ ناوخته د پاوز او پولیټیکل انتظامی له چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. د دغه قبیلې یو مشر ملک بوستان وای
همیشه دا یک دنیا روکړه چې بالکل د توسي چې کیمه نقصان شوا دا د توسه د خپل نمبر خاصره مارکیټینا او زینا په هغه خپل ځای باندې جوړی دي چکی مې ځای باندې پهلا باندې وی ډیر شکریا ده کوي د موجوده انتظامیه سره د ارمی میجر جنرال چکی ممیر غشتنه وا هغه غشتنه دی وخستا.
بلخوا د میرانشاه خلکو هم غوښتنه کړې ده چې د دغه بازار تر جوړولو وړاندې دي دوی ته خپل جایدادونه وښودل شي او دوکانونه دي د دوی په خوخه او سلام مشوره جوړ کړی شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار ویلي چې په فورت شیډول نومې لیست کې شامل کسان پاکستانیان دي او له دوی د شناخت نشي اخیستل کېدی. فورت شیډول په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې هغه لیست دی په کوم کې چې له ترهګرۍ سره د سناسه تړاو لرونکو کسانو نومونه اچول کېږي. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د مولانا سیم الحق په مشرۍ کې د دفاع پاکستان کونسل له وفد سره په خبرو کې کړې ده. د دفاع پاکستان کونسل په دې پلاوي کې د اهل سنت والجماعت مشر محمود احمد لودیانوی او د حرکت المجاهدین نومې ډلې مشر فضل الرحمن خلیل هم موجود وو. د دې دواړو کسانو نمونه په فورت شیډول نومې لیست کې شامل وو. د پولیو ختمولو په دې اړه د پوهې لپاره نن پېښور کې د پولیو مخنیوي ادارې لخوا پروګرامونه ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي سرکاري ادارې EPI او یونیسف چارواکي وایي هر کال په ټوله نړۍ کې 13 اکتوبر د پولیو مخنیوي ورځ لمانځل کیږي، خو ولې په دغه نیټه ټوله صوبه کې د پولیو کمپین له وجې دوی دا ورځ نن لمانځي. د EPI مشر ډاکټر اکرام وایي د راروان ګل د ورځ نه په ټوله صوبه کې د پولیو و ورځې کمپین پلیږي.
زمونږ کمپین دا ریلی مونږ نن په 2 باندې وکړه چې خلکو ته اویرنس ورکړو. انکاری والدین دي یا چې کوم مونږ سره تعاون نه کوي په دې کمپین کې، نو دې میسج سره باغی مونږ سره لک تعاون شروع کړي، او زمونږ دا چې کوم انکاری والدین دي دا به خپلو ماشومانو ته ساس کوي، نو دغه ماشومان زمونږ نه پاتې دي.
په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 15 کیسونه مخه تراغلي دي چې پکې 2 په خیبر پښتونخوا او 2 د جنوبی وزیرستانه ریپورت شوې دي. پاکستان د هند دا اداره تکړه ده چې ګواکې هغوی په کشمیر کې له لانجمنې پولیسو نږدې 2 پاکستانی عسکر وجلی دي. د پاکستانی پوځ بیان میجر جنرال آسم باجوا په ټویټر ویلي چې هند پاکستانی عسکر نه دی وجلی، بلکې د ده په خبره په پوله ډزې لومړی د هند لخوا شوې وي. دا له هغې وروسته ده چې د هند سرحدي ځواک چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان د رینجرز ځواک 2 عسکر له هغې وروسته وجلی چې پر هندي پوستو یې برید کړی و. د افغانستان د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخته. د چوری ولسوال عبدالخالق نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړه. نوموړي وویل چې دغه ولسوالۍ نږدې پوستو سکوت کړی او اوس د ولسوالۍ په مرکز کې جګړه روانه ده. دوی دا هم ویل کو نور سرتیري سیمې ته ونه رسیږي ممکن ده ولسوالۍ سکوت وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا دفاع وزیر اشکاټر په عراق کې د خپل کمانډانانو د لیدلو لپاره بغداد ته رسیدلی دی. د بهالته له اسلامي دولت ډلې نه د عراق د موصل خار د بیرته نیولو عملیاتو ته هم کتنه کوي. د دغه خار د بیرته نیولو عملیات له 6 ورځو راهیسې پیل شوی دی. ټاکل شوی کاټر په دغه سفر کې د عراق له وزیر اعظم حیدر العبادی سره د موصل د عملیاتو په اړه هم بحث وکړي. د عراق سرکاري ټلویزیون وایي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار کې د اسلامي دولت ډلې لوی برید په شا تمبولې دی او دغه ښار یې په خپل کنټرول کې اخیستی. دغه ټلویزیوني چینل په کرکوک کې د خپل خبریال لخوا وایي چې د ښار چارواکو د شپې هغه ګرځبندیز هم لري کړ چې د اکتوبر په 6 نیټه د اسلامي دولت ډلې لخوا پر ځینو ودانیو او د پولیسو په مرکزونو د بریدونو وروستو اعلان شوی و. رپورټونه دا هم وایي په دغه برید کې چې د ښار د توانایي په یو مرکز شوی لږ تر لږه 13 امنیتي سرتیري او کارکوونکي وژل شوي وو. په وژل شوو کې 4 ایراني کارکوونکي هم شامل وو. تر دې پیښې وروسته د ایران حکومت اعلان وکړ چې له کرکوک یې خپل ټول کارکوونکي او تکنیکی کسان بیرته ورغوښتي دي. د کرکوک د پولیسو مشر نن ویلي په دغو بریدونو کې چې د ښار پر ځینو برخو شوي د اسلامي دولت ډلې 8 وسلوال هم وژل شوي دي. د روس چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی یو هلیکاپټر په یامل ټاپو وزمه کې لوېدلې دی چې له امله یې 19 کسان وژل شوي او 3 نور ټپي شوي دي. د روس د آر آی اے په نامه خبري اجانس بیا وایي په دې هلیکاپټر کې ټول 22 کسان سپاره وو چې پکې 21 وژل شوي دي. او بل خبردار چې په ابوظبي کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ روان دویم ټیسټ کرکټ لوبه کې پاکستان په لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په زیان 425 رنزونه جوړ کړي دي. دا وخت ویسټ انډیز لومړی اننګز پیل کړی او تر اوسه د یو لوبغاړي په زیان 76 رنزونه جوړ کړي دي. تر دې وړاندې پاکستان لومړی ټیسټ ګټلی و. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال لیدونه اوریده چې فرخند اسد وړاندې کول پر روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریده شي. د میرالی خلک وایي ځایي پوځي چارواکو ورسره منلي چې د میرالی بازار به د هغې په خوښه جوړي.
او د میرانشاه د بازار د خلکو د خواهشات مطابق میرانشاه بازار ودا انشاءالله جوړوي او سرته ورسوي.
په خیبر پختونخوا کې د اکتوبر په 26 نیټه د پولیو د رنس پاړه د بیداری ورځ منځل کیږي.
انکاری والدین دی یا چې کوم مونږ سره تعاون نه کوي په دې کمپین کې نو دې میسج سره باغی مونږ سره لک تعاون شروع کیږي او زمونږ دا چې کوم انکاری والدین دی دا به خپل ماشومان ته ساتي کوي.
او په ادم خیلو دره کې د قبایلی سیمو وړومبی په هنتون خپل کار پیل کړی.
مندل تک کې نو سلور سبجیکټس کې په مینجمنت ساينسز کې په سوشالوجي کې په میتھمیټکس کې او په پولیټیکل ساينس کې چې مختلف فیکلټی هم هایر کراس.
د سیمونلاین هم راپور نو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبې موضوع ته د میرالی بازار مالکان وایي د پوز د ځایي مشر میجر جنرل سردار حسن اظهر حیات او پولیټیکل انتظامیه له چارواکو سره په شیوی یو جرګه کې ورته ډاډ ورکړل شوی دی چې بازار به د دوی په خوښه جوړیږي. تر دې وړاندې ځایي خلکو شکایت کړی و چې حکومت د دوی له پوښتنې پرته بازار جوړوي چې له وجې د دوی په خپل منځ کې د دښمنیو پیدا کېدو خطر دی. میرانشاه او میرالی بازارونه د وسلوالو پر ضد په شو پوځي عملیاتو کې وران شوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر پراپور کې.
شمالی وزیرستان میرالی موسیقي قبیله مشران وایي چې 13 ورځې میرالی بازار کې د فوز 7 ډیویژن او انتظامیه مشرانو سره د میرالی بازار د جوړولو په لړ کې جرګه وشوه چې د فوز 7 ډیویژن مشر میجر جنرال سردار حسن ازرایات ورته یقین ورکړ چې میرالی بازار به د نوي پلان سره سم د خاورې او مارکیټونو تختنو په خوخه جوړوي چې زربا پر کار هم پیل کړي. د میرالی موسیقي قبیله مشر ملک بوستان مشال ته وویل
همیشه دا یک دنی روکړه چې بالکل د توسې چې کیمه نقصان شوا دا د توسې د خپل نمبر خاصره مارکیټینا او زینا په هغه خپل ځای باندې جوړېږي چې کیمه ځای باندې پهلا باندې وي. ډیر شکر یاد کوي د موجوده انتظامیه سره د ارمی میجر جنرال چکیم امیر غشتنه وا هغه غشتنه دی وخستا.
د یاد قبیله یو بل مشر طاهر لاوای دولت ور سره ژمنه کړي چې میرالی بازار به په نوي ماډل جوړوي.
لکه څنګه چې میرالی بازار وړاند شو دا سه ان شاء الله دی مشته دا یقین ده هني روکړه چې میرالی بازار به ان شاء الله اس پاغه شان باندې نوي چاسه قسم زړ لیدو شو ان شاء الله دا به میجو توستا یو نوو ماډل غونډه جوړوي او دا ماډل به په هر سړی په خپل نمبر خسرا شي ان شاء الله.
شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیه آل پارټي سیاسي اتحاد غړي فرهاد حیدری وایي تماکړی چې میرانشاه بازار د خلکو خواهشات به هم دولت په پام کې ونیسي.
د نوو جوړ روسی چې کوم رغلا دا یا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن کوم سٹیپینا شری گړی دی امیش دا تا وکو دو په کومه طریقه باندې چې د میرلی خلک د خواهشات مطابق کې د بزرګ د جوړول اراده کړی دو دا یو د میران شاه د خلک سره ملاوي او د میران شاه د بزرګ د خلک د خواهشات مطابق میران شاه بزرګ ودا ان شاء الله جوړوي او سرته ورسوي.
د شمالي وزیرستان انتظامی وايي دوی او فوز هڅه کړي چې د خلکو د بحالۍ لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او د غلطا مارکیټونه په نوي نقشه جوړ شي چې خلک پکې خپل تجارت بیرته پیل کړي. خو د میرانشاه بازار مارکیټونو تختن هم دا غوښتنه کړي چې د بازار جوړې دوړان دې دوی ته خپل خپل جایداد وښودل شي څنګه چې د میرعلي بازار په اړه پریکړه وشوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې هغه کسان چې نمونه په فورت شیډول فیرست کې شامل دي د هیواد له شهریت نشي محرومه کېدی. دا خبره چودر نثار د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د دفاع پاکستان کونسل له مشرانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ملاقات کې مولانا احمد لودیانوی او فضل الرحمن خلیل هم ناستو چې نمونه په فورت شیډول فیرست کې شامل دي. په دې فیرست کې دغه کسان نمونه وي چې په یوه بله بڼه ور باندې د ترهګرۍ سره د تړاو تور وي. تفصیل سراج زهیر راکړي.
د داخله چارو وزارت جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي په اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د پاکستان دفاعي کونسل پلاوی د مولانا سیم الحق په مشرۍ کې د کورونو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان سره ملاقات وکړو. د ملاقات په مهال چودھری نثار علی خان ویل ټولو صوبو ته به ویلی شي چې د سلورم شیډول د لیست بیا جاج واخلي ځکه چې په سلورم شیډول کې شامل ټول شخصیت پاکستان یان دي. په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کاران وینا ده کسه هم د داخله چارو وزارت د ځینې ناقانونه ګرځولې شوو ډلو د مشرانو نمونه نه دی اغېستي. خو د دوی اشاره د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو ځینو مشرانو ته ده چې د چا شناختي کارډونه بلاک کړی شوي چې پکې د اهل سنت والجماعت مشر مولانا محمد احمد لدوانوي او د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم حرکت المجاهدین بانی او مشر مولانا فضل الرحمن خلیل نمونه په سلورم شیډول کې شامل دي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه.
بلوچستان فاٹان پکی یو سو کم موجود نہ ہو ترسو پوری چیز خلیل سے تعلق تھے یا لدھیانی تعلق تھے ندا کو دلوئی مسو تاغین علاوہ تنظیموں مشران دی پاکستان پہ یو دا تاثر جوڑی گی چیئر دا ہند یا دا امریکی دا فشار دا وجن نمونہ یا دوی بانی پابندی یا دا سی تاثر قامی ہم دو نو آغا تاثر ختم اولو دا پارا دا اقدام دا سیاسی سطح باندی انٹیریر منسٹر آخستے رہے.
فور یا سلورم شیڈول سطح وائی مشال ریڈیو چی پدی اڑا دا قانونی چارو تزیہ کر وکیل منان باچانو پختن نو دا غوی ناوا
1997 کے دا ناشری نو دوی دار یو ایکٹ پاس کرے ہو دیشتگردی یا تیرریزم پا حوالا پاوی کی داو چی دا شاگا خلق یا آغا تنظیمونا چکم پا دیش زمرکی لکر دوی پا آغا دا کرا جا پا دیشت گردہ کی راضی نو دا آغا پا پا آغا شیڈول کی دا آغا نمو جا چی بیش دا چی دی دا تنظیمون چی دی دا لکا بین دی دا ایکٹیویٹیز یا چند یا پانڈنگ یا جلسا جلوس نشی پالے پا آغا شیڈول کی چا چانومی نو آغا پا بین در کنے دی آغا خلق با ایکٹیویٹیز میں کئی
یاد دیوی پا کال 2001 کی پا سخ دریزہ تنظیم سپاہی صحابہ بندیز ولا گولے شو لدی روس دا غر ڈلی دا ہلی سنت والجمعات پا نم کار پیل کرو او دا کمی روس چی دا دی ڈلی مشر مولانا محمد احمد لدیانوی نم پا سلورم شیڈول کی شامل کړی شو او په دبانی بندیزونه ولګولې شو. همدارنګ د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم حرکت المجاهدین په بانی او مشر مولانا فضل الرحمن خلیل باندې هم ځنی بندیزونه ولګولې شو او د نوم هم په سلورم شیډول کې شامل کړی شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د قبایلی سیمو د اوړمبی پوهنتون کې د قبایلی سیمو پوړمبی پوهنتون چې د فاټا یونیورسټي په نوم یادیږي د غلطه د رسمي ډول د زده کړو پیل شوی دی. دغه پوهنتون مشر ډاکټر محمد طاهر شاه له مشال ریډیو د همکار ګل آیا سره په خبرو کې ویلي دي چې تر اوسه پورې په پوهنتون کې 15 یا زده کوونکو داخله اخیستې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې په لومړي پړاو کې څلورو مضمونونو څانګې پرانستل شوي دي او ډېر زر به په باجوړو کورمه او شمالي وزیرستان کې هم د دغه پوهنتون کیمپسونه خلاص شي. په دغه اړه باندې ډاکټر طاهر شاه نور موږ سره معلومات شریک کړي دي.
ماسٹر پلاننگ او ڈیٹیل ڈیزائننگ هم د دې تقریبا کمپلیټ شوی دی. خو چونګه دا مونږه ابتدا کولا نو دې لپاره مونږه در آدم خیر کالج چې کوم دی ډیگری کالج هغه نه د دې ابتدا او شکرا مونږ دلته کې چې نو سلور سبجیکټس کې په مینجمنٹ سائنسز کې په سوشالوجي کې په میتھمیٹکس کې او په پولیټیکل سائنس کې چې مختلف فیکلټی هم هایر کرا سٹاف هم مونږه هایر کو او ان شاء الله 19 تاریخ باندې ایڈمیشن هم شول او 24 اکتوبر نه مونږه ریګولر کلاسز شروع کوو.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو ویل چې په سلرشتم د اکتوبر نه تاسو د فاټا یونیورسيټي چې کوم د لومړی کلاسونه او پارزي توګه څنګه تاسو ویل چې سلور فیکلټیان چې دی هغه په درادم خیل ډیگری کالج کې تاسو جوړ کړی دي د سټوډنټانو یا د زده کوونکو شمیره څومره ده؟
د کې په 15 کسانو خو چې دنه مونږ ته اسی خو فارمونه چې دی هغه 106 کسانو فارمونه داخل کړیو. خو د کې په 19 تاریخ باندې مونږ ته 15 کسان راغلي دي چې ورکړې ده او مونږ هغه ته داخله هم ورکړې دي او اوس ورو هغه راځي افیشونه هم داخله ای. د کې یو خبره تاسو ته ځي وکما چې زمونږ فیسونه چې کوم دي د نورو یونیورسيټو نه ما ډېر کمی شي دي. بیا ما گورنر صاحب ته یو ریکوست کړو سمري نه استولې وای چې یاره د فاټا سټوډنټس دي هغه ته مزید مونږ دغه ورکو ډیسکاونټ ورکو په ټیوشن فیس کې. نو هغه 50% مونږ نور ورته ڈسکاؤنٹ ورک ہو اس اگر 15,000 روپئے مخ کے منگا دے پر سیمسٹر فیس ہے اس منگا اگر کم کو او اگر 10,000 کو 15,000 روپئے نور کم کرے دے 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 پارا چکم فاٹا ریجن کے لیے
قبائلی سی مخاص کر اگوی بسنگ تاسی اگر کوئی زیادتر لپارا خود دا زین ایجنسو لپارا دا لگ لری پری وزی
دا خوجی دا زائی خو سیلیکٹ کرے دا سی چلو چے پارلیمنٹیرین چکم دے فاٹا پارلیمنٹیرین دی اگئی متفقہ طور باندے دا زائی باندے اتفاق کرے ہو چکه دا تاسو وګورئ نو دا تقریبا سنٹرل پوائنٹ جوړیږي. دا که ارچر ته وینو خلکو ته بیا ډیره ګرانه وه دې ځای کې د دې اسټبلش کېدو دا فائده ده چې دا مختلف طریقو سره تاسو دې ځای ته ایکسس کولی شئ. بل دغه دا دی چې مونږ ان شاء الله کوشش وکړو چې دې سره حاصلې نور سیزونه دا دغه کو چې لري نه چې کوم خلک به راځي هغوی به هلته کې اوسیږي او دغه به کوي. نو دا به د ټایم اخلي دي خو زما یقین دی چې ان شاء الله دا یونیورسيټي به ډېر ښه فیوچر ماته ډېر برایټ ښکاري چې مونږ داسې چل کو چې دا یونیورسيټي خو یو مین یونیورسيټي خو دغه ځای کې جوړ شو. خو د دې دا مطلب نه دی چې دا دغه ځای کې بس لغوي. د دې سب کیمپسز دي مونږه اول خو مونږه دا دغه کو چې پوسټ ګریجویټ کالجز سے باجوړ ایجنټ ہے کې دې قرب ایجنټ ہے کې او شمالي وزیرستان کې دلته مونږه چې دې اغه نه سب کیمپسز جوړو د فاټا یونیورسيټي دا سب کیمپسز چې دا به ان شاء الله هایر ایجوکیشن په سلسله کې الته کې پوره خپل انتظامات کوي او د دې لپاره مونږ نوی پی سی 1 او دغه گورنمنت ته سبمیت کوو ان شاء الله.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه ایتیا ده پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چرچونو د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې.
د پولیو د رنس پاړه د بیداری د پاره بعد روانه میاشتې په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د حکومت او د یونیسف د سوری د لاندې د بیداری ورځ منزل کیږي. په دغه اړه باندې شبیر جان مونږ له نور معلومات راکړي.
دا پولیو د مخنیوي سرکاري ادارې او د متحده قومونو د یونیسف چارواکو مشال ریډو ته ویل چې هر کال په ټوله نړۍ کې 24 اکتوبر د پولیو د مخنیوي روز منځل کیږي. خو له په دغه نیټه په ټوله خیبر پختونخوا کې د پولیو کمپاین شروع کیږي. د هغې لوجه دوی د روز نن یعنی په 24 اکتوبر مانځي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي د سرکاري ادارې د پیښور ضلع مشر ډاکټر اکرام مشال ریډو ته ویل چې د پولیو ضد د دوی هلې ځلې ډېرې ښه شوې دي او تیر کال په نسبت د پولیو کیسونو کې ښکاره کمی راغله دی او ډیر زر با پولیو د دې هواد نه ختم کړی.
نو 24 اکتوبر باندې ان شاء الله زموږ د پولیو کمپاین به سٹارټ کیږي چې هغه به کم ورځې به جاری وي. خو چونکی زموږ کمپاین نه دا ریلی مونږ نن په 24 باندې وکا چې خلکو ته اویرنس ورکو انکاری والدین دی یا چې کم مونږ سره تعاون نه کوي په دې کمپاین کې نو دې میسج سره باغی مونږ سره لک تعاون شروع کی او زموږ دا چې کم انکاری والدین دی دا به خپل ماشومان ته ساتي نو دغه ماشومان زموږ نه پاتې دي. نو ان شاء الله چې زموږ خپل پرفارمنس ته وګورو نو مونږ ډیر ښه روان یو. ان شاء الله هغه ورځ لري نه ده چې مونږ به د پولیو د ناسور به د خپل ملک ته مونږ ختم کړو.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره د یونیسف صوبایي مشر ډاکټر جوهر د پولیو د ناروغ ماشومانو د شمیرې په حق لوویل چې تیر کال تر دې وخته 50 ولې سخ کال ټول پاکستان کې صرف 15 د پولیو کیسونه رامخته شوي دي او یې سرګند کړه چې اوس هم په پیښور په ځینو سیمو کې د پولیو دغه وایرس موجود دی.
دا ډیر کلیئر کټ تاسو ته ښیي چې څونه کیسز کې کمی راغلی خو بدقسمتۍ نه په دې 15 کیسونو کې اوه کیسونه مونږ سره خیبر پختونخوا کې دي او هغه جنوبی اضلاع کې زیات کیسز شوې دي. پیښور کې اخرنی کیس په فروری کې شوې ده. هوسټل کې تاسو دلته کې انوایرنمنټل سیمپل ریزلټس وګورئ نو هغه پوزېټیو را روان دي. نو ریسک شته دی په پیښور کې د وایرس راتلو. نو ان شاء الله دا را روان دو درې کمپین سی دي. امید دی چې دا به زونګه د پولیو اریډیکیشن لپاره ټول نه اخرنی زونګه ضرب وي.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو رنځ نه عام اولس ته خبرداري او په خصوصي توګه هغه مور پلار چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول نه انکاریان دي دا بیداری لپاره د پیښور ځوانانو د کانونه تر پیښور پورې موټر سایکل لارین هم وکړو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې د نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي. دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ په پاکستان کې پر ښځو د تشدد مخنیوي اغوی ته د برابرۍ په بنیاد د انصاف پور کولو او خپلواکۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این وومن سره د 3.5 میلیون ډالرو یوه لوازنامه لاسلیک کړې ده. دا رقم به د پاکستان په 3 صوبو کې د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره دا غی په بیلابیلو پروژو خرڅ کولی شي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد رفت انجم راپور راکړي.
په پاکستان کې ښځو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یو این وومن او سټیټ ډپارټمنټ ترمنځ دا لوزنامه په اسلام آباد کې وشوه. د سټیټ ډپارټمنټ لخوا دا رقم به د پاکستان په 3 صوبو پنجاب سندھ او بلوچستان کې د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره استعمالیږي. د ملګری ملتونو یاد ادارې یو این وومن ویاندې فاریه سلمان مشال ریډیو ته وویل چې دا لوزنامه 3 کالو لپاره د یو ازمیښتي منصوبې په حیث شوې ده په کوم کې بچي زنانو ته پر هغوی د تشدد خلاف پوهه انصاف ورکول او هغوی د دې جوګه جوړول چې خپل ځان لپاره په ټولنه کې آواز اوچتولی شي. د منصوبې په لومړۍ مرحله کې به د 3 واړو صوبو په 5 ضلعو کې د ښځو د مسلو په اړه سروې کولی شي.
ایک ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹ ہے
مونگ پہ تفصیلی معلومات نہ ڈرو چی آیا قسم کے سنا کم کم سے دی اور سمر دی بردا گورو چی خزوتا انصاف ور قون کی کمی ادارے لکہ پولیس عدالتوں وغیرہ دخصو کے سنا اور داغوی مسئلے حل قول سمر صلاحیت لری پیدا غیر سودے تو ہم پام قولی شیش دخصو تحفظ لپار کم مرکزون اور یونٹی جوڑی دی اغا اس پا کم حالت کی دی او اغا دخصو خیر خیر لپار بیا سنگا پا کار را وستے شی اور طول مهمه ده چې په ټولنه کې به پر ښځو د تشدد خلاف پوهه هم خورو.
بلخوا د بشري او ښځو حقوقو لپاره کار کوونکو ادارې عورت فاونډیشن ویان آصف ملک وای چې نن سبا حالاتو کې داسې قسمه منصوبو ډېر ضرورت دی، ځکه چې کله یو معاشره مخ په وړاندې بوتلل وي نو هلته ښځو ته د هغوی بنیادي حقونه او ورسره هغوی د خپلو حقونو نه خبرول ډېر ضروري شي.
خلک دا وایي چې کار ډېر کېږي خو وایلنس قسمو کې هم اضافه کېږي، نو موږ دا وایو چې اضافه ځکه کېږي چې د هغوی رپورټنګ زیات شي. رپورټنګ زیات شي نو خلکو کې آګاهي راشي چې اول به په کوم کیس باندې پرده راوړله، اوس هغه کیس چې کوم دی هغوی مخ په وړاندې راولي او غواړي چې هغې باندې اکشن وشي. قسم ته کارونه یا دغسې قسم ته ادارې چې کوم دي د هغوی فعالیت ډېر د وخت ضرورت دی.
د یو ان وومن ادارې وینا تر مخه چې پنجاب، سند او بلوچستان صوبه د دې منصوبې لپاره ځکه ټاکل شوي دي چې دلته په کورنۍ جنګ جګړو او پر ښځو د تشدد کیسونه زیات مخې ته راځي. خو کله مو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی او د قومي وطن ګوند غړي معراج همایون ته تپوس وکړو نو هغې وویل چې په ښځو تشدد په خیبر پښتونخوا او فاټا کې هم کم نه دی، نو باید په دې سیمو کې د همدارنګ پروګرامونه پیل شي. پاکستان صنفی برابر ہے اور خود را خود مختار ورکولو پا یو سل پنځه سلویخ ملکونه کې په یو سل سلور سلویختم نمبر دی. د پاکستان غیر سرکاري ادارو د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې په زیات شمیر کې ښځې د غیرت په نوم وژنو او په کورنۍ جنگ جګړو کې د تشدد ښکار کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د مدني ټولنو او مطبوعاتو ازادې فعالینو غوښتنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا په شان د هیواد په دریو نورو صوبو کې د هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون راوړل شي. دا غوښتنه په مری خارګوټي کې په یو غونډه کې شوې. دا غونډه ته زموږ همکار ایوب ترین هم ورغلی و او موږ ته په دغه اړه نور معلومات راکړي.
په دستور کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه خبریالانو، قانون پوهانو او د خیر ښېګړو د ادارو مشرانو ګډون درلودی. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت له لوري او ولس ته د حکومت په باب د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون ستاینه وسوه او د مرکزی حکومت په ګډون د هیواد د نورو صوبو څخه غوښتنه وسوه چې هلته دې هم پر دغه قانون سمدلاسه عمل پیل سي. په دې اړه د هیواد نامتو خبریال اقبال خټک و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د دغه قانون دوه فائدې دي. یو فائده خو عام خلکو ته ده چې معلومات ترلاسه کړي د خپل مشکلاتو حوالی سره، د خپل سیمې د ترقی حوالی سره، او بیا ورسره ورسره د خپلو هغه نمایندګانو چې کوم دي ټاکلي دي، قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره، د هغې په حوالې سره معلومات حاصل کړي. دویمه د دې ګټه چې دا هغه دا ده چې یو ښه حکومت کولو دپاره په حکومت باندې یو فشار وي، ولې چې خلک معلومات لري او کله چې ته زما په باره کې معلومات لرې نو زه همیشه ځان ویښ ساتل غواړم، ولې چې ما نه کېدی شي څوک هم په څه وخت پوښتنه وکړي چې دغه کار د دغه مشکلاتو حوالی سره ما څه ګامونه پورته کړل چې د خلکو مشکلات کم شي.
بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا کې حکومت پر دغه قانون باندې د دوو کلو راهیسې کار پیل کړی دی. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت له لوري و ولس ته د معلوماتو ورکولو د کمیشن مشر پروفیسر کریم الله راته وویل.
قانون راتلونه پس پدې کې هر محکمه چې دا هغه یو خپل پبلک انفارمیشن افسر مقرر کړي، هغه ته به خلک یو درخواست ورکوي د معلوماتو لپاره. نو که هغه ول معلومات په شل ورځې کې دنه نور نه کی نو بیا د هغې نه پس د کمیشن کار شروع شي. هغه راشي او هغه مونږ ته شکایت وکړي. دلته بعضی نیم خلک چونکې خبر نه دي، د هغوی دا خیالي هر قسم شکایت کولی شي چې رساله قرآن دی فلانی. زموږ کار دغه نه دی، زموږ کار د معلوماتو سره دی. که هغه درخواست کننده ته معلومات هغه محکمې نه ورکړي نو مونږ کوشش دا کوو چې هغه ته معلومات ملو شي. مونږ د محکمو نه تپوس وکړو، بیا د شکایت کننده او د محکمو خلک هغه راوغواړو، هغوی کینو.
د کارپوهانو په وینا چې خلکو ته د معلوماتو د ورکولو پر قانون د عمل کولو څخه جمهوریت او جمهوري ادارې نورې ټینګېدلی سي.
د یو ترين راپور تاسو اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شبیلا 15:30 بجې کېدونکې دي. د فرخند اسد نه مهم خبرونه وو.
د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران وایي پاکستانی پوز او پولیټیکل چارواکو باور ورکړی چې د میرلی بازار به د دوی په خوښه جوړوي. دا خبره د موسیقي قبیلې مشرانو د جمعې په ورځ ناوخته د پوز او پولیټیکل انتظامی له چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار تیره ورځ ویلي چې په فورت شیډول نومې لیست کې شامل کسان پاکستانیان دي او له دوی د شناخت نشي اخیستل کېدی. فورت شیډول په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې هغه لیست دی په کوم کې چې له ترهګرۍ سره د سناسه تړاو لرونکو کسانو نمونه اچول کېږي. د پولیو ختمولو او په دې اړه د پوهې لپاره نن پېښور کې د پولیو مخنیوي ادارې لخوا پروګرامونه ترسره کېږي. پاکستان د هند ادارت کړی دا چې ګینې هغوی په کشمیر کې د لانجمنې پولیس سره نږدې و پاکستانی عسکر وژلي دي. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرل آسم باجوا ټویټر ویلي هند پاکستانی عسکر نه دی وژلي بلکې د په وینا پر پوله ډزې لومړی د هند لخوا شوې وې. د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سکوت لږ وخت سره مخ ته. د چوری ولسوال عبدالخالق نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه وسوالو طالبانو د ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړ او زیاتوي که نور عسکر سیمې ته ونه رسیږي ممکن د ولسوالۍ سکوت وکړي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په عراق کې د خپلو قمندانانو د لیدلو لپاره بغداد ته رسېدلی دی. بهلته له اسلامي دولت ډلې نه د عراق موصل ښار د بیرته نیولو عملیاتو ته هم کتنه کوي. د عراق سرکاري ټلویزیون وایي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار کې د اسلامي دولت ډلې لوی برید په شا تمبولو د ښار یې په خپل کنټرول کې اخیستی. د کرکوک د پولیسو مشر نن ویلي په دغو بریدونو کې چې د ښار پر ځینو برخو وشوي د اسلامي دولت ډلې 8 وسلوال هم وژل شوي دي. او په ابوظبي کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ روان دویم ټیسټ کرکټ لوبه کې پاکستان په لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په زیان 1252 رنزونه جوړ کړي دي. دا وخت ویسټ انډیز لومړی اننګز پیل کړی دی او تر اوسه پورې یې د دوو لوبغاړو په زیان 15 رنزونه جوړ کړي دي.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سراج ظهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه موږ ته مهم ټکي وړاندې کوي.
نن آج ورځ پڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی ویلي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې حواله سره د خیبر پختونخوا اندېښنې لري نه کړې شوې نو د سیاسي مشروالۍ سره د مشاورت وروسته به دوی عدالت کې کیس دایر کوي. اوس پڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د وړاندې څخه د سی پیک غربي سړک په حق له اندېښنې مخې ته راغلي وي. د دې منصوبې د اهمیت نه هیڅ څوک هم انکاري نه دي خو که صوبې اندېښنې موجودې وي نو څنګه امکان لري چې دا منصوبه به سرته ورسول شي او ټولو ته به یو شان ګټه ورسي. د ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا حکومت سنوي غوښتنه نه کوي بلکې وزیر اعظم نواز شریف چې د سی پیک په حق لکم لوس کړي وو په هغه ارومرو عمل غواړي او دا ذمہواری اوس د متعلقه ادارو ده چې هغوی صوبه مطمئن کړي. ادارې اخر کې لیکي پکار دي چې دې منصوبې نه ټولو صوبو ته یو شان ګټه ورسول شي او حکومت له پکار دي چې په ولس کې کوم دا تاثر خور شوی دی چې پیټ نه زیاته ګټه پنجاب صوبې ته رسی نو په نورو درې وانو او خصوصا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دی په یوش میز لوی منصوبو کار شروع کړي چې د یادو صوبو ولست تسلی وشي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې کې چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سپینکی کې د نوی کیډټ کالج ودانی پرانیست په موقع ویلي چې قبایلی ولس د ترهګری پر ضد جنگ کې متاثر کېدل او د دوی قرباني د چانه پټې نه دي. ادارې وړاندې لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې قبایلو د امن لپاره ډېرې قرباني ورکړې دي او لخپل کورونو به کور شوي نو باید چې د قبایلو صورتحال هم په نظر کې وساتل شي. ادارې زیاتوي اوس چې د حکومت لخوا کوم د فاټ اصلاحاتو عمل روان دي او یو ډله وایي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي او بل وایي چې ځان له حیثیت دي ورته ورکړل شي نو پکار دي چې دې لړکی ولسی رائے په نظر کې وساتل شي. ادارې اخرې کې لیکي د دې سره سره د قبایلی سیمو ترقی هم پکار ده او د دې پرمختګ لپاره نه یوازې د ملکي وسایلو کارولو ضرورت دی بلکې په دې کې د برخه اچولو لپاره د بین الاقوامي کومک هم ضرورت دی ځکه چې قبایلو د ترهګرۍ د خاتمې لپاره قرباني ورکړي او ترهګرۍ نړیواله مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رزونو ډیوالو چارو ته وال سټریټ جرنل په پاکستان کې اقلیتونو ته د انصاف په ترلاسه کولو کې په اروپي خستونزو او هیومن رائټس واچ د افغانستان په جګړه کې د عادي وګړو په خاص توګه د ماشومانو په وجنه راپورونه خپاره کړي دي. د دواړو راپورونو مهم ټکي اورو. وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې د ځینې مذهبي ډلو سغدریزه د اقلیتونو لپاره د انصاف ترلاسه کول ډېر ستونزمن کړي دي. دا سغدریزي وروسته تر هغې یوې نوې حد ته ورسېده چې کله تېره اونۍ سپریم کورټ د عیسایي میرمنې آسیا بیبي د مقدمې د اورېدلو ورځ مقرر کړه. د مقدمې د اورېدو نه وړاندې یو جج ځان د مقدمې نه وویسته او دا دریځ وړاندې کړ چې هغه د ممتاز قدري مقدمه اورېدلې وه، نو اوس د آسیا بیبي مقدمه نشي اورېدې. په تیرو وختونو کې هم عدالت د اسلام آباد د لال مسجد په مشرانو د جرمونو تورونه یو خواته کړي دي او دغه شان دا یو تاثر ورکړی دی چې ګنې هغوی د قانون نه بالا دي. د آسیا بیبي وکیل سیف الملک وایي هغه ته هم دړکې ترلاسه شوې دي او د آسیا بیبي د مقدمې د اورېدنې لپاره د سپریم کورټ نه د نوې نیټې په اخستو کې به میاشتې لګي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په جګړه کې د عادي وګړو او په ځانګړې توګه د ماشومانو د وژنې او زخمي کېدو شرحه لوړه شوې ده. هیومن رائټس واچ وایي وسلوال طالبان د عادي وګړو د وژنې ذمہوار دي ځکه چې دوی ځانمرګي بریدونه کوي. د جولای په 23 نیټه په کابل کې د هزارا مظاهره چانو په غونډه په برید کې 15 کسان ووژل شو او 400 نور ټپیان شو. دغه شان د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د عادي وګړو د وژنې شرحه د تیر کال په مقابله کې 20% لوړه شوې ده. هیومن رائټس واچ د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو ټولو ډلو او امنیتي ځواکونو غږ کړی دی چې د جنگ قوانین اومني او عمل پې وکړي. که داسې ونشي نو عادي وګړي او په ځانګړې توګه ماشومان به هم دغه شان د دې جګړې قیمت ادا کړي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اورېدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د طالبانو د قطر د دفتر درې استازي اسلام آباد ته تللي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي چې دا درې تنه به په پاکستان کې لمیشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلا مشورې کوي. په دې اړه تفصیل د اجمل آن په راپور کې.
د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د طالبانو د قطر د سیاسي نمایندګۍ درې تنه استازي پاکستان ته تللي. د دې سرچینې په وینا دوی به په پاکستان کې د میشتو طالب مشرانو سره د دوی او افغان حکومت ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو په اړه سلا مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو دې سرچینې همدارنګه وویل چې پاکستان ته تللی دا هیئت به په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو سره د یو شمیر افغان طالب مشرانو په وروستیو نیونو هم وغږیږي. په قطر کې د طالبانو دې سرچینې ازادي راډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه هیئت کې شامل دي چې له دوهې څخه پاکستان ته تللي. دې سرچینې که څه هم پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د دې استازو د سفر هدف هلته لمیشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلام مشورې وښودي او وی ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به یوازې د طالبانو د وروستیو نیونو په اړه غږیږي. خو د ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو د دوو لوړ پوړو چارواکو له خولې ویلي چې له دوهې څخه پاکستان ته تللی د طالبانو دا هیئت به د پاکستان امنیتي چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو پر مسلې بحث کوي. ګارډن ورځپاڼې د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې دا درې تنه طالب استازي د چهارشنبې په ورځ له دوهې څخه پاکستان ته روان شوي. ګارډین د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې وایي د طالبانو هیئت به له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو په شمول په بېلابېلو مسلو خبرې وکړي او هغوی سره به وروستي معلومات شریک کړي. پاکستان ته له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د درې غړو د سفر رپورت په هغه رپورټونو پسې خبرېږي چې وایي د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي دوه ځلې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې کړې. همدارنګه د پنجشنبې په ورځ د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا اونۍ په سعودي عربستان کې له افغان چارواکو سره د سولې درېیم پړاو خبرې پیلېږي. د جمعې په ورځ په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته له دوحې څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د هیئت دوه غړي مولوي شهابالدین دلاور او ملا جان محمد مدني به د نعیم وردک سره یو ځای د دې اونۍ په پای کې سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به خبرو اترو کې د طالبانو په استازیتوب برخه واخلي. تر اوسه پورې طالبانو، پاکستانی چارواکو او افغان حکومت په رسمي توګه د وروستیو پرمختګونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو طالب ویان زبی الله مجاهد څو ورځې مخکې په یوې خبرپاڼه کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قطر کې دي د دوی استازو له افغان حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې وي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ قطر کې د پاکستان له حضور پرته د سولې د خبرو رپورټونه خپاره شوي او راتلونکي اونۍ ویل کېږي چې دواړه لوري سعودي عربستان کې خبرې کوي، پاکستان ته د دوحې څخه د طالبانو د دفتر د استازو سفر ګڼې پوښتنې راپورته کړي. ګارډین رسپانه وایي سره له دې چې پاکستان هم د طالبانو په واک ته رسېدو او هم د ناټو په وړاندې د دې ډلې د مقاومت په بیا تنظیمولو کې د دوی مهم متحد وو، خو د طالبانو په تحریک کې دننه یو شمېر طالبان د دوی په چارو کې د پاکستان له لاسوهنې ناخوښه دي.
دا مشال ریډیو ده.
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر په خواني مشر او د مولا محمد عمر نږدې ملګری سید محمد طیب آغا د طالبانو سنی مشر مولا حبت الله اخونزاده ته یو لیک لیږلې او هغه ته اته وړاندیزونه کړې دي. دا وړاندیزونه سدي د احمد شاه اعظمي په راپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پخواني مشر سید طیب آغا لخوا دا لیک د روان کال په اګست میاشت کې حبت الله اخونزاده ته لیږل شوی او هغه ته ویل شوی چې که د ده لخوا پر اتو وړاندیزونو عمل وسي نو بیا به له مشرتابه سره پر یو ځای کار کولو غور وکړي. طیب آغا په خپل لیک کې پر ملا حبت الله اخونزاده غږ کوي چې د طالبانو مشران او د شورا غړي دي له پاکستان څخه ووځي. د نوموړي په خبره دا ډول به پاکستان هغه څه په دوی نه مني چې د طالبانو یا افغانستان په تاوان وي. نوموړی وای دا کار شاید د پاکستان په ګټه هم وي چې دا وخت له نړیوالو فشارونو سره مخ دی. نوموړی پر مخ لیکي په افغانستان کې په تیرو وختونو کې دا ثابته شوې ده چې بهرني جنگیالي هیڅکله د مهاجر او یا میلمه پر مرتبه نه دي قانع شوي، بلکې هغوی د شراکت دار او ځینو ډلو خو آن د واکدار په حیث اوسېدو هڅه کړې ده. نوموړی وړاندیز کوي چې د زابل پیښ ته په کتلو سره دی په تیرو دوو کلونو کې راوستل شوي د غیر افغان جنگیالیو فعالیتونه کنټرول او د نورو راتګ وځنډول سي. طیب آغا په خپل لیک کې وایي د امیرالمؤمنین پر ځای دی د امیر یا مشر نوم وکارول سي، ځکه د امیرالمؤمنین په نامه د بیعت لپاره د جنگ کولو او فشار راوستلو لپاره دی تر هغه وخت انتظار وسي تر څو په پوره ډول د امارت یا امیر شرایط پوره سي او په هیواد کې دننه کنټرول ترلاسه کړل سي. نوموړی وایي دا څنګه کېدای سي چې په پاکستان کې ناس قیادت په بل هیواد یا افغانستان کې له نورو څخه د بیعت غوښتنه کوي. نوموړی پر مخ لیکي د طالبان لپاره که د امارت پر ځای تحریک وکارول سي ښه به وي. د نوموړي په خبره امارت به د حکومت په معنا هغه وخت مناسب وي چې د هیواد مرکز او ورسره اکثریت خاوره د امارت یا تحریک په بشپړ کنټرول کې سي. د هغه په خبره یوازې د حکومتي تشکیلاتو په جوړولو او مطبوعاتي تبلیغاتو او پر اطرافي سیمو کنټرول او د بل په هیواد او خاوره کې د اکثرو مشرانو او تشکیلاتو وجود به په خپله خاوره کې د حکومت په معنا نه وي. طیب آغا لیکي د سیاسي او خارجي چارو لپاره دي د پخوا په شان یوازې سیاسي دفتر وکارول سي. هغه طالبان چې د پاکستاني، ایراني او نورو بهرنیو استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې ساتي د یو یا دوه خبرداریو څخه وروسته د یو څه وخت لپاره او یا د نه اصلاح په صورت کې د ټول وخت لپاره له کاره ګوښه کړل سي، ځکه چې له دغو استخباراتو سره ارتباط شر او تباهي ته لاره هواروي. طیب آغا لیکي که څوک غواړي په خپله خوښه له طالبانو سره مالي مرسته وکړي خوښه دي، که نه باید په مرګ او بل شي تهدید نه سي او نه دي هم په زوره پیسې ورڅخه واخیستل سي. نوموړی وړاندې لیکي تر څو چې یوه جامع تګلاره جوړیږي ټولو طالبانو ته د امر وسي چې په مساجدو کې د مخالفینو وژل او چاودنې او بې له واقعي شرعي محاکمې د مخالفینو د بندیانو وژل په قطعي ډول جدي معنی دي. نوموړی زیاتوي همدارنګه په عامو لارو کې له موټرونو څخه د مشکوک خلکو راکښته کول او بیا وژل چې د لسانی، قومي او منطقوي دښمنیو سبب ګرځېدلی بند سي. دوی زیاتوي پر پلونو او سړکونو او نورو ټولګټو ځایونو چاودنې کول او یا د هغه جوړونکي کارګران او انجنیران او د خیریه او تعمیراتي موسسو کارکوونکي چې د ملت د هوساینې او د وطن د جوړېدو لپاره کار کوي له منځه وړل یا تښتول او یا د افغاني بندیانو وژل باید بند سي. نوموړي زیاتوي یوازې د یو مخالف کس د لمنځه وړلو په خاطر پر روغتونونو، تعلیمي او پر نور ملکي ادارو بریدونه کول او بېګناه خلک پکې وژل غیر شرعي عمل دي، نو د داسې ټول کارونو عاملینو ته باید جزا ورکړل سي.
لکه څنګه چې پر راپور کې واورېد، د طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر سید طیب آغا د طالبانو له لیکو د جاسوسانو د ایستلو غوښتنه کړې ده. صفي الله ستانکزي د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره په دې اړه خبرې کړې او له هغې پوښتنه کړې چې د دغه لیک خپرېدل په څه معنا دي او څه خبره ترې څرګندېږي. راځئ چې د ستانکزي صاحب په خبرو کې واورو.
زه فکر کوم چې اساسا د طالبانو ترمنځ د ملا عمر د مرموز مرګ نه وروسته انشعاب راغلی دی کې هیڅ شک نشته، او په خصوص د دوی په رهبري کې دا وضعیت لیدل کېږي په سیاسي لحاظ. له یو خوانه دا مسله ثابتوي، له بلې خوانه لیدل کېږي چې په طالب په رهبرۍ کې موجوده حالات یا موجوده تعریف چې د طالبانو له غورځنګ نه کېږي د هغې په سر هم شدید اختلافات وجود لري. نو زه فکر کوم چې دا برسیره پر دې چې یو عمیق اختلاف نه نمایندگی کوي، د دنه هم نمایندگی کوي چې طالبانو په مشاله کې د موزه تغییر په سیاسي لحاظ محسوسي.
خاله استاد، یو څه بل چې دوی اشاره کړي چې جاسوسان د لیکو وباسي، دا په څه معنی دی؟ د طالبانو په مشرانو کې هم دومره په دې کچه بې اعتمادي منځته راغلي چې بل اخره د جاسوسانو خطاب کوي او وایي چې باید دوی وېستل شي، په څه معنی دی؟ آیا په کارتو غبنې د گاونډي هیوادونو خلتیا په دې کې دوی تاییدوي که څنګه؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په صفوفو کې باید مختلف استخباراتي سازمانونه په تیر بیا د گاونډي هیوادو او په خصوص د پاکستان استخبارات لاس لري، او زه فکر کوم چې دا یو پیغام لري، او دا پیغام دا ده چې دا جګړه په حقیقت کې پاکستانیان مختوري. نو د طیب آغا خبرې همدا معنا لري چې
یو څه بل چې ښاغلی طیب آغا د سیاسي دفتر مشر په قطر کې، او بیا ډیر وخت د دوی مشري هم د طالبانو لخوا ومنل شو، په مذاکرو کې هم یو ځل دوی نوم راغلی و، څه تاثیر کولی شي بالاخره په دننه افغانستان کې هم کېدی شي دوی ډیر زیات نور کسان د دوی لیوالتیا ولري، د دوی د مشرۍ څومره تاثیر کولی شي؟ په خپله جګړه کې به څومره تاثیرات راولي؟ څومره به کم شي جګړه؟
برسیره پر دې چې په جګړې باندې تاثیر لري، په مورال باندې به هم شدید تاثیر ولري. په دې کې شک نشته چې د طالبانو هر یو مشر چې په رهبری شورا کې موقعیت لري، ځانته طرفداران لري، ځانته افراد لري، دا تاثیر لري، او دا خبره د انعکاس هم لري چې دغه اختلافات دغه سرحد ته رسیدلي دي چې اوس په علني شکل مطبوعات ته هم درس کوي.
استاد، یو څه په اخره کې په لنډه توګه باندې، افغان حکومت ته څه پکار دي؟ ویل کېږي چې ځینې غیر رسمي خبرې سوي دي او لا هم کېږي، په دغه حالت کې باید څه وکړي افغان حکومت؟
زه فکر کوم د افغان دولت دغه ستراتیژیک سیاست چې غواړي د طالبانو سره مذاکرات وکړي، او هم بین الافغاني دغه ستراتیژي باید تقویت کړي، او له هر ممکن فرصت نه چې دغه لړۍ تقویه کولی شي له هغه باید استفاده وکړي.
د ستانکزي صاحب خبرې ترې مورېدې هم د افغانستان په چارو باندې ته دغه دوه راپورونه وړاندې کړه. اوس راځو یو بل راپور ته. ایکسپریس ټریبیون رسپانې د یو ریټایرډ فوجي جنرال طارق خان دا وړاندیزونه په اړه یو مقاله خپره کړې چې د نوموړي په فکر په پاکستان کې ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره ضروری دي. ملیحا میرزاده د دغه راپور مهم ټکي موږ ته وړاندې کړي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په باجوړ کې د طالبانو خلاف د 2009 کال په جګړه کې د اف سی ځواکونو د بریا تر شا مهم تن ریټایرډ لیوټننټ جنرال طارق خان د ترهګری د مخنیوي لپاره درې وړاندیزونه کړي دي. د نوموړي په خبره د دې لپاره عدالتي اصلاحات، د پولیس غیر سیاسي کول، او د ملایانو کار تر جمعه ته محدود ساتل ضروری دي. د برېټانیې د آکسفورډ او کیمبریج پوهنتونونو د ګډو لیکچرو له لړۍ څخه په یو کې طارق خان د ترهګری په اړه خبرې کړي دي. نوموړي په 2014 کال کې ریټایر شوو. طارق خان د سو ضروری پښتنو یادونه وکړه چې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروای په وخت ضروری ول او په پام کې ساتل. لومړی دا چې آیا په سیمه کې د سړکونو په ګډون د داخلېدو او تلو ځایونو باندې کنټرول لري که څنګه، د سیمې اوسیدونکو په زړونو کې ځای پیدا کړي که څنګه، او په سیمه کې د ریاست واک بحال شوی دی که څنګه. نوموړي په ټولنه کې د تندرویتوب وجوهات بیانولو کې د قرارداد مقاصد طرف ته اشاره وکړه چې د پاکستان لومړی اسمبلی منصور کړو او اوس د هیواد د آئین برخه ده. طارق خان د امریکا ذکر هم وکړ چې پخوانی ولسمشر رونالډ ریګن د افغان مجاهدینو مشرتابه ته اهمیت ورکولو. رسپانه لیکي دا چې ضرب عضب به کله مکمل شي. د دې پوښتنې په جواب کې طارق خان وویل چې په 2008 کال کې پاکستان د خپل بقا لپاره جنګېدو، او اوس وسلوال د خپل بقا لپاره کوششونه کوي. هغه وویل چې په باور یې د وسلوالو خلاف جګړه به زر په کامیابۍ سره سرته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي نوموړي په بیا بیا په دې خبره زور راوړ چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هغه وړاندیزونه ډېر ضروري دي. طارق خان وویل له دې پرته نېشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ د مخنیوي کامی اداره کامیابي نشي ترلاسه کولی. ورځپاڼه د نوموړي وړاندیزونه ښه بولي خو وایي چې ملایان ترجمه ته محدودول یو چیلنج دی، ځکه چې د 1980 راهیسې د هیواد سرکاري سکولونو او تعلیمي ادارو نه داسې کسان راوځي چې زغم نه لري او تنگ نظر وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اکانومیست مجلې لیکلي دي چې په هند او پاکستان کې مطبوعات د اړیکو پر ځای کولو لپاره کار نه کوي، بلکې جنگي ماحول پیدا کوي. د دغه لیکنې مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې د جنوبی ایشیا د رسنیو په اړه مقاله خپره کړې ده. مجلې کې له پاکستان نه زیات په هند کې جمهوریت مضبوط دی. په هغه هیواد کې د پاکستان پرتله نه خو فوزي کوتتا کیږي او نه هم زیات تشدد پیښې رامنځته کیږي. د هند اقلیت خپل ځان محفوظ ګڼي. زیاتره هندي وګړي په دې باور دي چې هغه هیواد رسنۍ آزاد دي. مجلې کې د پاکستان یو خبریال د حکومت او فوج ترمنځ د اختلافاتو خبر خپور کړو، نو پرې سفري بندیز ولګول شو. خو د هغه هیواد رسنیو، بشري حقوقو فعالانو، خبریالانو او سماجي رابطو ویبپاڼو په حکومت دومره فشار راوړو چې پر خبریال سیریل المیډا سفری بندیز ختم کړل شو. بل اړخ ته په هند کې په رسنیو کې د حکومت لخوا د هدفي عملیاتو د جاج اخستو پر ځای د جنگ نغاري وهلې. مجلې کې ځینې هندي ټلویزیون چینلونو پاکستان یو ترهګر ریاست وګرځولو. یو هندي چینل په خپل سټوډیو کې داسې ماحول جوړ کړ چې څرنګه هندي ځواکونه په جنگ کې د پاکستان مقابله کولی شي. په دې کې کارپوهان هم شامل وو چې پرې تبصرې کولې. مجلې کې په داسې حالاتو کې له رسنیو نه هم دغه شان توقع کېدی شي. اکانومیست مجلې د یو هندي ټلویزیون چینل این ڈی ٹی وی پروګرام حواله ورکړي چې پکې د کانګرس پخوانی حکومت د خزانی وزیر هغه مرکه ودروله چې پکې نوموړي هدفي عملیات له پخوانی حکومت ګامونو سره پرتله کړي وو. یو بل هندي خبریال ارناب ګواسمي تر دې هدا پورې په خپل پروګرام کې خبرې وکړي چې د حکومت پر ضد خبرې کوونکي دي جیل ته ولېږل شي. په ممبئی کې سخت دریځ قام پرستانو په فلمي پروډوسرانو زور راوړی چې پر پاکستانی فلمي اداکارانو بندیز ولګوي. په دې کې یوې ډلې د هندي سینما نوې فلم عدل هم مشکل چې پکې پاکستانی اداکار فواد خان کار کړی دی په نمایش د بندیز غوښتنه وکړه او دړکه وکړه کچری دا فلم نمایش لپاره وړاندې شو نو په احتجاج به لاس پوری کړي. مجلې کې چې په هند کې رسنۍ مجبور دي چې داسې خبرونه خپاره کړي ځکه چې لوی کمپنیانی او تنظیمونو لخوا ورته هر وخت دړکې ملاویږي. د دې ترڅنګ د وزیر اعظم نریندر مودي پر ضد خبر ورکولو سره په انټرنیټ د دغه رسنیو پر ضد کمپاین پیل شي. مجلې کې چې یو مضبوط او موثر حکومت لپاره کار ده چې تنقید وزغمي.
د ګلیز راپور موردور دن کو سرزو خیبر جنسی تا چرته چې د خازدار ځواک سرتیری وای دوی د کار په وخت له خطر سره مخامخ وي خو د نور ځواکونو په سیر ورته ریسک الاونس یا مرات نه ورکول کیږي. دوی له مشال لري سره په خبرو کې ویری دي په لری پروتو سیمو کې لاسکه چې په خار کې او د بازار په صدر لارو کې ور باندې بریدونه شوي دي خو د هغه په نتیجه کې د حکومت نه هیڅ سانتیاوی نه دي ترلاسه کړی. فرحات شینواری په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د خیبر جنسې د خاصدار ځواک د حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د هم د لیویز اف سی او پوز غوندې ریسک الاونس یا د خطر مرات ورکړی شي. حوالدار نور محمد پردی مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي سیمې امنیتي ځواکونو لپاره وفاقي حکومت دغه الاونس منظور کړی خو دوی ترې محروم دي.
دا ریسک الاونس منظور شوی و خو چونکې د لیویز لپاره ولګېدو او موږ پر اوسه پورې نه لګېدلی نو موږ هم یو چې موږ هم فورس یو مهرباني وکړئ شي چې موږ لایم لګی دا ریسک الاونس دا چې په کومه علاقې کې خطرې وي لکه مثلا موږ خو د ایف سی سره یا فوج سره بشانه بشانه ډیوټي کوو. په پولیو دوران کې چې کله موږ ډیوټي نه تحصیلدار سره ای پی ایس ته پته ده موږ تقریبا په کې 450 نفری کار کوي. هر ظلم څوک ته خیال وي چې شانګېډ کې کومه خودکش دماکا وشو یا بمبونه باندې هغه کې موږ یو لاین افسر فضل کریم صاحب شهید شو، اولدار توفیق نو داسې ډیر کسان پکې موږ مړه شو. دغه پولیو وجه نه موږ چې کله ریټایر شو په 25 سال باندې یو صدر زموږ سره وي موږ د بلې نوکرینه وزو نم بیا په کور کې عزت وي په کار دي چې مولم پینشن مې راوځي.
یو ځوان خاصدار اشفاق علی وای چې هر وخت د خطر سره مخامخ دي خو د دې باوجود خپل ډیوټي کوي.
مونږ هو لره خبره خو ته نه کوم چې د غاشت یاد نفرو لګلو خبره خو ته نه کوم. زه به تاذر سات په بازار د غړې خبره وکم چې مونږ په چوکي کې نو مونږ ته چې کم دې بار بار د ویلې کېږي بار بار مونږ لدا لیټر راځي چې خطر مونږ د دریو څلورو پنځو کسر نه زیات په چوکي نشو کې نسته د خپل خطرې دی وجنا وسم چې د پکم سي کې مونږ ولیاړو تر سره ولیاړي په دغه ځي کې وس هم مونږ خطر محسوسو ته مونږ ګورې چې مونږ وسم ان ډیوټي ولیاړي اوس په مخ کې تقریبا پنځه خودکش بشوي د غلط هغه کې زمونږ کافي خسادر مړ شوی دی هغه کې زمونږ لاین افیسر مړ شوی دی هغه کې حوالداران مړ شوی دی نه ریسکیو الاونس نه چې کم دې پنشن
د خسادارو د ریسکیو الاونس سرویس سټراکچر او پنشن په حق له مشکله د خبر ایجنسی نه د کمی سملې غړي شاجګل پردي سره خبرې وشوي. نو دوی وویل
دا خبره ما په نوټس کې ما د سفران منستري په نوټس کې راوستل او په کورسپونډنس کې هم سره کړی و هغه صرف د ریفارم سره پینډینګ دی. زه دا خسادار ته یقین دهنی ورکوم چې د پروګرام نه چې انشاءالله تعالی
خاصداری د انګریزانو په وخت کې قبایلو ته د مراتو په توګه ورکړی شوی وي او دې خاصدارو به د مهمو لارو او ځایونو څارنه کوله او د میاشتې به ورته مرات میلاویدل. خو اوس د پولیټیکل ایجنټ په مشرۍ کې باقاعده د فورس په توګه کار کوي او امنیتي او انتظامی چارې هم ورته سپارل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی یو تاسو تبا فرخنده صد د وخت مهم خبرونه وړاندې کوي. نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اور
د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران وايي پاکستانی فوج او پولیټیکل چارواکو باور ورکړی چې د میرلی بازار باندې دوی په خوخه جوړوي. دا خبره د موسیقي قبیلې مشرانو د جمعې پر ورځ نوښته د فوج او پولیټیکل انتظامی له چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال ریډیو ته کړی ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار تیر ورځ ویلي چې په فورت شیډول نومي لیست کې شامل کسان پاکستانیان دي او له دوی د شناخت نشي اخیستل کېدی. فورت شیډول په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې هغه لیست دی په کومه کې چې له ترهګرۍ سره د سناسه تړاو لرونکو کسانو نمونه اچول کیږي. د پولیو ختمولو په دې اړه د پوهې لپاره نن په خبر کې د پولیو مخنیوي ادارې لخوا پروګرامونه ترسره کیږي. پاکستان د هند د ادارې کړي چې ګینه هغوی په کشمیر کې د لانجمنې پولیسو نږدې وو پاکستانی عسكر وژل دي. د پاکستانی فوج ویان میجر جنرال عاصم باجوا په ټوئیټر ویلي چې هند پاکستانی عسكر نه دی وژلي بلکې د په خبره پر پوله اډازې لومړی د هند لخوا شوې وي. د اورزګان سیمه چارواکي وایي چې دغه ولایت چوری ولسوالي د سکوت لګواخ سره مخ ته. د چوری ولسوال عبدالخالق نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړ او زیاتوي کونو عسكر سیمه ته ونه رسیږي ممکن د ولسوالي سکوت وکړي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر په عراق کې د خپلو کمانډانانو د لیدلو لپاره بغداد ته رسیدلې. د بهالته له اسلامي دولت ډلې نه د عراق د موصل خار د بیرته نیولو عملیاتو ته هم کتنه کوي. د عراق سرکاري ټلویزیون وایي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په کرکوک کې د اسلامي دولت ډلې لوی برید په شا تمبول او د خارې په خپل کنټرول کې اخیسته. د کرکوک د پولیسو مشر نن ویلي په دغه بریدونو کې د خار په ځینو چې د خار په ځینو برخو کې شوې دي. د اسلامي دولت ډلې اته سلوېخ وسلوال هم مجلس شوې دي او په ابوظبي کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ روان دویم ټیسټ کرکټ لوبه کې پاکستان په لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په زیان 425 رنزونه جوړ کړي دي. دا وخت ویسټ انډیز لومړی اننګز پیل کړ او تر اوسه پورې د دوو لوبغاړو په زیان 15 رنزونه جوړ کړي دي.
اردوونکو هم دغه سره د مشال ریډیو خپرونې وخت پای ته رسی. خپل کوربه شاین بنیری، تکنیکی مرستیال علی محمود او د خبرونو ویاندې فرخند اسد او د مشال ریډیو ټول ملګرو له اجازه ورکې که په دغه سپو پاتې شوې د ډیور ریډیو نشریات اورېدې شي. اجازه د نغواړو د الله په امان.